د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری خپرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په کابل کې یو شمېر ښځو د امریکا سفارت مخې ته په اعتراض لارون کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتونکې شوې.
خواهان از یه سینکی پول آزاد شد چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
آیا آلتیا و تا پاپام لعلو افغانان سر دنری والوم رسته کافی دی؟
نه ده چه مرسته نده چه اول سوالی تا لفت در سحما یا یو کلی تا پینده سوا سحما لرشی اول در سوک شکایت اونکی
په ده ارمو ده مدنی ټولنه لیو فال سره مرکه کړې ده. طالبان او حکومت د ملي بس تصدی د پلازمن کابل او یوشمیر ولایتونو لپاره د 102 ملي بسونو د بیا فعالیدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدي سره به کرایي هم راټیټ شي او د خلکو ډیر مشکلات ورسره کم شي.
او دا به هم واورې چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر د لورې له یوې راخي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې وونه روانو
دغه
نه یا مولیا او عبد الله نبی محمود الهاشمی. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کې اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا او قطر مشران نن په خپل منځو کې د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. په امریکا کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې رسمي بانکي حسابونه یې تړل شوي او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې دا دواړه مشران نن سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینه ماڼۍ ویان د جنساکي ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیز پر امنیت، د نړۍ د انرژي د تدارکاتو د ثبات پر ساتنه او د افغانستان پر وضعیت ورټولوي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اگست په 15مه پخوانی حکومت رنګ او طالبان واک ته ورسېدل. بلورته په امریکا کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې رسمي بانکي حسابونه یې تړل شوی دی. د امریکا غږ انګلیسي څنګه پر خپل ویب پاڼه د دوو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت او امریکا کې د افغانستان د دوو قونسلګریو حسابونه بند دي. امریکا غږ سره دغه ډیپلوماټانو د نوم نه خودو په شرط خبرې کړې دي. یو ډیپلوماټ ویلي دوی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته مراجعه کړې خو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې امریکا ورڅخه د چوپتیا غوښتنه کړې. د سیټي بانک مسولانو هم چې د افغانستان د سفارت او د قونسلګریو حسابونه پکې دي له تفسیر کولو ډډه کړې ده. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان وایي دوی د ناروی په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خواله پورې وتړلې. دغه ډیپلوماټانو په پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. په بهرنیو چارو کې د ناروی د دولت وزیر هندریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان بل طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان عملي کوي او کنه. یو شمیر افغان میرمنو نن په کابل کې د طالبانو په پلوي لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
خواهان از یه سینکی پول آزاد شد چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
د امریکا په متحده ایالاتونو او نور لویدیزو کې لویدیز هیوادونو کې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر وروسته تر دې کنګل شول چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیوو. دغه موترزو میرمنو حجابونه اغوستي وو او د طالبانو په پلوي سړکونو تراوتلی وو. تفسیر او تلوي تفصيله په خبرونه کې اوریدل شي. د خپلو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له 30 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه نن پر خپل ټویټر پانه لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې لپاره په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وشي. امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوي بڼې او میکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلي چې په امریکا کې څه باندې 1400 کسانو ته دا واکسین ورکړي چې اوس یې دوی د بدن د خوندیتوب کچا او نور اغیز ارزوي. دغه شرکتونو د روان میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید پیل کړي. دغه شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کوي. او د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله له سریلانکا سره سبانه لوبې ته په تیاری بوخته ده. د نړیوال جام د کوارټر فاینل دا لوبه سبا د کابل په وخت لسنیمه بجې پیلېږي. د یو ورځنۍ لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15 نیټې به دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړی د کابل او څنورو خارونو د هوا حالات ته چې سانتیګراد په اساس پراتلونکو څلیرشتو ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفیت، هرات اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په کابل کې یو شمېر خزو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لارون کړ. افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادي دو غوښتونکي شوې د وخزو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسیدې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ دي سمدستي آزاد کړي، ځکه چې په دې هیواد کې ډېر کړېدلي خلک دغه مرستو ته یا دغه پانګې ته اړ دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د وخزو ته د دغه اعتراضي لاریون اجازه د طالبانو حکومت ورکړې و چې ویل کې ګډونوالو په ملاتړ شعارونه هم له ځان سره لیږدول. له دې مخکې په کابل کې ډېر ځلې د خزینه فعالانو د اعتراضي لاریون نو مخنیول شوی ده. نور بل خپل همکار احمد شبر وورو چې په ستډیو کې سره دی، مهرباني شبر صاحب.
مننه نوري صاحب. یو شمېر افغان میرمنو نن په کابل کې د طالبانو په پلوي لاریون وکړ. د فرانس پریس اژانس په وینا د دې میرمنو شمېر شاوخوا سل تنو ته رسیده. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو کنګل شوي پیسې ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو او نور لویدیځ کې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر روسه تر دې کنګل شوي دي چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. لویدیځ له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي چې دا پیسې ورکړي. په کابل کې لاریون کوونکو میرمنو نن حجاب اغوستی وو او د امریکا د متحده ایالاتونو د تړلې سفارت مخې ته راغونډې شوې وې. یوې اعتراض کوونکې صفی امیری فرانس پرس اژانس ته وویل چې دوی د طالبانو په ملاتړ راوتلې دي.
مزارع امروز ما به خاطر حمایت از امارت اسلامی هست که ما حمایت خود را اعلان کردیم، زنهای افغان و در بهله ازی، اما پول منجمد شده ای که در از طرف آمریکا بند شده خواهان ازی هستیم که پول آزاد شد، چون این پول حق ملت مظلوم افغانستان است.
د لاریون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په ناروی کې د یو شمېر لویدیځو هیوادو له ډیپلوماتانو سره غونډې پای ته ورسولې. طالبانو هیله لرله چې د ناروی د غونډو پر مهال به دوی لویدیځوال قانع کړي چې د افغانستان پیسې ور وسپاري، خو دې هڅو نتیجه ورنه کړه. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې لویدیځوالو له طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو غوښتنه وکړه. طالبانو د ناروی د غونډو پر مهال ژمنه وکړه چې ډیر ژر به په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي. لویدیځوال تر ډیره دې ته اندېښنه لري چې طالبانو په خپلې تېرې واکمنۍ کې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د ښځو حقونه یو مخ تر پښو لاندې کړي وو. په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په مختلفو وختونو کې میرمنو د طالبانو پر ضد هم مظاهرې کړې دي چې ډیر کله طالبانو د هغوی مخه نیولې ده.
بل شي برسبله تاسو نه مننه قدر من اوردونکو وامر دل چنن په کابل کې یو شمېر خزو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یې لارون کړ. د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادي دو غوښتونکو شوې. دغه خزې په کابل کې دغه مظاهره داسې محل کوي چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا پا په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. په دې غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو موضوع بیا هم د اجنډا په سر کې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنه دوه رئیس د امریکا په ګډون نړیوالو پر دې هیواد د مالی بندیزونو تر څنګ د غراز خپلې نقدي مرستې هم بندې کړې دي. د ناروې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت تللي پلاوي وغه عمده غوښتنه هم دا و چې امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني آزاد کړي، خو له هغه ځایه چې راپورونه ورکړل شوي دي لویدیځو ډیپلوماتانو د طالبانو دغه پلاوي ته ځینې غوښتنې وړاندې کړې دي او له هغوی غوښتنې دي چې باید د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونه درناوی وکړي او د غرض یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د غرض تیر ورځ د آسیا پراختیایي بانک هم له دې هیواد سره، البته له اړو کسانو سره، د 415 میلیون ډالرو د مرستې نوې ژمنه وکړه. خو د نړیوالو له مرستو سره سره د یو شمیر د ازادي راډیو اوریدونکي ګیلمند چې د غمرستې مساحقو کسانو ته نرسیږي. نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړله. یوش مې راوډونکو غوونه به واورو.
السلام علیکم، زه ګلهان خبرې کوم نړیوال ولایت نه صفودو لصالېونه. یا به دا تباټیو کې موږ ډیر زیات بیچاره او غریب پراتی ورو قرضداري او پورداري دي. دا تمرات سي راځي موږ رور ګور رور ګور رور لامي امارات رو ایس دا چې دا نه ورکه شروع چې موږ ته انشاء الله تمرات سي راځي ورو ولا سوال ته زور یو هم څوک لیسه هلي نن رور تو تاسو سي موږ آزادې راډو نه دا هیله درو چې موږ دا پیغام نشر کی ورور زمنګ بیر ورو دا ترو پر سر خور بټیو کې ورو نوی اتیا بټی دي سل بټی دي ډیر زیات قرضداري پورداري دي خلک رو ایس سپورټ یې څوک نه کوي ورو دا اسلامي امارات نن دا پیغام دی خوایې سم دی ورو موږ ته هم لارو کولا و چې من پاکستان ته وړو موږ خپل مزدوران یو کې د دایسنی مقصد کې راغلی ورو زمنګ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرسته سیا به موږ سره څوک نه کوي.
السلام علیکم، زه عبد الله د خوست ولایت د لسیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسیدونکو یم. اورور دغه د خوست والی چې په کوم خوست والی نه ستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارلي د کوچیانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرسته د ببرستانه او چرګوټي دغه حق ته هیڅ کله ورکیږي.
سلامونه او نیکی هیلی و ازادی راژیو تا کارکون کتا و زن کتا طول و سوای ما سادی چی در نروی چی کم مغان لوز پلا پاقه کی در مرداهیل کهو چی در دقا عوام سا دی مرست وستی او در بندزون دی عوام سا پورت سی او دی دی عوام تاو گولی دی عوام و حقا خوزیت دی بو گولی چی عوام کم تکلیف سر مخامخ دی نو در ازادی کول در خزا دا خواهش لرم چی در خبر نشد کی و طول نلوالو تا
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرستو کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیو د ولسوالۍ په خاص ډول د کښود علاقې خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وخت نه لري، اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي، واره ډېر سوي ده، لارې بندې دي، مقصد کله ته لارې د ټرافیکو پر مخ د واره له عمله بند سوي ده. یوې خوا ته هم تګ نه کیږي، باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو څخه مهمه هیله ده زه مو شکر ورته پیغام ټول وو مقاماتو د امارات ورسوي. په ډیر درنښت محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د مخکېل لکه
له زګو خان د ولایت لاوی لکالې څخه خاطر پټه ما کوم ورور راکنه نړیوال مرستې چرابي دغه طالبان لا په حاله پکې کوي. خار او غریب خپل شی پر نه رسیدي. دوی چې خار او غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړې خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات یې نو موږ غواړو د لوړ مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دی بدل خلک دی چې دی د افغانستان هغه ته هر وته خپل حق پر ورکېږي او کم د وترو والا چې دی یا مامورین دی یا د طالبان خلک دی په دغه مرستو کې ډیر لاس وهنه کوي ولسته سم نمایي شی لا نه رسیږي. ګر به خپل په کار کوي کنجان ته کوي او نم معنا په نامو د خوارو د غریب راځي. ازادي راځي ته یو جهان مننه سمور مقامات پر مزاواد ورسېږي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی ټولونو د مرستو په باب خپل نظرونه څرګندول چې تر ډیره هم شکایتي بڼه درلودله. په افغانستان کې له اړو میلیونونو کسانو سره د نړیوالو مرستندوی مسوم مرسته روانې دي، خو ډیر ځلې دغه مرستو د شفافیت په اړه چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي کنه انتقادونه هم ډیر دي. د هغه موضوع و چې نن مې مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې وڅېړله. د خبرونه ته مې یو ځوان فعال میرویس خوګنی هم رابللی و چې له اړو کسانو سره د مرستو په ویش کې هم فعال دی. د ښاغلي خوګنی څخه مې لومړی پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو مرستې مستحقو کسانو ته رسیږي کنه؟
په مجموع کې دغه د عرضه او د تقاضا یو موضوع ده. کله چې تقاضا زیاته شي عرضه کمه وي، نو تا بندلته سیمو کې خلک د دینه شکایت کوي چې مونږ ته مرستې په ښه شکل نه دي را رسیدلي. اوس که چېرته مونږ او تاسو فکر وکړو د افغانستان په ټولو لرو پرتو سیمو کې یا په هغه منطقو کې چې هلته د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې رسیږي، دا ډېرې ناچیزې مرستې دي. یعنې دا د چې مرستې نه دي چې ولسوالۍ ته لس زره سهمه یا یو کلي ته پنځه سوه سهمه لاړ شي اول ته څوک شکایت ونه کړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه پنځه سوه مرستې هماغه کس چې دغه مرسته اخلي دی ورباندې خوشحاله دی، او هغه کسان چې مثلا بې مرستو پاتې کېږي هغه ټول شکایت کوي او وایي چې مونږ ته مرستې نه دي رارسېدلي. یعنې تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې نه دي شوي چې هغه حقیقي مرستې د یو سروې یا یو دی نظر سنجې په اساس هغه سیمې ته لاړ شي. نو که چیرته د مرستو لړۍ زیاته شي، که چیرته دغه پکیجونه یا دغه بستې هرې ولسوالۍ ته مقدار او تعداد دې زیات شي، نو زه مطمئن یم چې په دې کې به څوک شکایت نه کوي. ځکه اوس تاسو ګورئ چې په ټول افغانستان کې دغه ناورین راغلی، خلک د ولکې سره مخامخ دي، خلک د بیکارۍ او د فقر سره مخامخ دي. نو طبعا هغه کسان ته چې مرسته رسیږي هغوی خوشحاله دي، او هغه کسان چې هغو ته مرسته نه رسیږي هغوی خوشحاله نه دي. دا یو موضوع ده چې په دې مرستو کې موږ عملاً په دې جریان کې یو عملاً کله چې دفتر د خوانه مونږ دغه پکیجونه یا بستې مونږ ویشو چې دې سره مونږ مواجه کیږو. یعنې ډېر مستحق کس به انتخاب شوی چې هغې ته مرسته ورکړو، ولې چا ده چې نه رسیږي هغه سبا راځي چې هغه زما نروزه لږ زندګي ښه ده تاسو هغه ته ورکړو ما ته رامې خوري. دا فقط دغه رقابتونه شته دی چې چا ته رسیږي او چا ته نه رسیږي. او دا په تېر نظام کې په تېر دغې کې هم دا ډېر زیات پېښېدل چې مالکان او په سیمو کې دغه شوراګانې وي، دوی به زیاتره دغه کار کولو، زیاتره به خپلو خپلوانو ته یا خپلو وجرو کې به بوجۍ بوجۍ پراته وو خلکو ته به نه ورکول. اوس فکر کوم د دې مخنیوی شوی دی، په ډېره حده پورې اوس د دې مخنیوی شوی دی. اوس که خلک راړي چې مثلا امارات خپلو کسانو ته ورکوي، خو هم شاید مستحق وي. یعنی دا هم فقط دغه رقابتونه دي چې چا ته ورسیږي هغه پرې خوشحاله دی او چې چا ته ونه رسیږي هغه ورباندې خفه دی.
لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ځینې کسان، هغه کسان چې مرستې نه دي ترلاسه کړي دي خفه دي، او هغوی چې مرستې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي. د شفافیت موضوع ډیره مهمه موضوع ده. یعنی د دغو ډیرو مرستو همغږي کول چې څوک مستحق دي څوک نه دي، دا د یوې ادارې کار نه دی. نړیوالو په دې تیرو شلو کلونو کې هم دغه د مرستو د بیا رغونې د چارو په همغږي کولو کې ډیرې ستونزې درلودې. او اوس چې کله طالبان هم واک ته ورسېدل ادارې تقریبا فلج شوي دي. د تاسو په نظر باندې دا ډیرې یو ستونزمن بهیر نه دی؟
نوري صاحب، دا د بشري مرستو لړۍ یا د بشري مرستو رسول دا ځانته یو ټاپک یا ځانته یو مضمون دی چې په دې کې خلک زده کړې کوي، په دې کې خلک ماستري کوي. نو دا ډېر د یو ساده خبر نه ده چې د یو سازمان د خوانه دا په خاص توګه باندې تنظیم شي. لکه مخکې تاسو ویل، دا ډېر قوي همغږي او سیستم ته ضرورت لري چې څنګه موږ کولای شو بشري مرستې په ښه شکل سره او په شفافه توګه چاته ورسوو. تاسو یقین وکړئ که یو کلی ته ولسوالۍ ته مرسته لاړ شي او دا د جمعیت نه اعلان وشي چې راشي مرسته راغلي، یو دانه لوبیا هم ولکه چاته ورسیږي، ځکه مرسته به راغلي د سل کسانو لپاره او را به شي دوه دوه نیم زره کسان. مخکې ما هم تاسو وی، نو د دې فیت د پاره او دغه موضوع د خبر مخ بهول د پاره بهترین لار او بهترین میکانیزم دغه د پاره دی، او سیستم درلودل دي چې څنګه موږ کول شو دا په خطو غبندا موږ تنظیم کو.
زون فعال میرویس خوګرنیو چې د مایکروفون تاسو په نن خبرونه کې زموږ میل مو، او په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د بهیر د څرنګوالي په اړه خپل نظر سره شریکو.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله ورین مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې یو شمېر خزو د امریکا د سفارت مخې ته په اعتراض یا لارون کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادي دو غوښتونکو شوې ویل کېږي دغه معترضو خزو ته د طالبانو حکومت د لارون اجازه ورکړې ولې د مخې په کابل کې ډېر ځلې د خزینه فعالانو د اعتراض یا لارونونو مخه نیول شوې ده. د غرض د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیو د فدراسیون یو غړي میرعلي اصغر اکبرزاده هم ویلي چې دوی ته طالبانو ویلي چې دوی له اجازه پرته د خبري غونډو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي اکبرزاده په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي دي چې ټاکل شوی و نن په افغانستان کې خبري اعلان او رسنیو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یو غونډه جوړ شي خو طالبانو یې مخنی ولې ده. نور به په دې رپورت کې وورو.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو فدراسیون وایي طالب چارواکو ورته ویلي چې د دوی له هدایت پرته د خبری ناستو د جوړولو اجازه نه لري. دغه فدراسیون غړي میرعلي اصغر اکبرزاده په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولای ویلي ټاکل شوی و چې نن په کابل کې د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یو خبری ناسته جوړه شي خو طالبانو د دغې ناستې د جوړېدو مخه نیولې ده. ښاغلی اکبرزاده د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د داشان ستونزو د حل لپاره د زر تر زره خپل طرزالعمل له رسنیو او خبریالانو سره شریک کړي.
ټاکل شوی وه چې د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون کانفرنس نن د 1400 کال د چنګاښ په شپږویشتمه نیټه جوړ شوی وی چې ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو به پکې حضور درلودلی. له بده مرغه دا کانفرانس د اسلامي امارت د مسؤلینو د شفاهي هدایت له امله لغوه شو او موږ ته د کانفرانس جوړولو اجازه رانه کړل شوه. او د هوایي لارښوونه دا وه چې تر هغه وخته چې د اسلامي امارت هدایت نه وي تاسو حق نه لرئ چې دا ډول کانفرانسونه جوړ کړئ.
د افغانستان د خبریالانو رسنیو د فدراسیون د درلینشا لخوا خبر پاڼه کې چې د طالبانو لخوا د غونډې د ځنډولو په خبرګون کې خبره شوی ویل شوی د افغانستان د ژورنالیستانو او خبریالانو فدراسیون له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې د ستاسو ستونزو د څیړلو او خبري ناستو په دایرهولو کې د فدراسیون له غړو سره د همغږي پر رامنځته کولو کې قانوني همکاري وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت وایندویانو نظر هم ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل څه. لدې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي و چې د رسنیو د قانون د ځینو برخو لبیا کتنې او تعدیل وروسته به دا طرزالعمل عملي سي. د خبری ناستو او راپورونو د سانسور لپاره هڅې د طالبانو له لوري د خبریالانو وهل ډبول او ګواښونه هغه ایداوي دي چې په دې وروستیو کې خبریالان او رسنۍ ډېرې ترې شکایت کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وايي په نړۍ کې له افغانستان نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې 50 میلیون زیات وګړي په خارې سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي دي. د ګوتیرش په خبره په خارې سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډیره د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان په ځینو مواردو کې ښایي سهوان پنه شوي خو ډیر ځلې وسلوالو ډلو د ملکي وګړو د خوندیتوب موضوع ته پام نه دی کړی. خغلی ګوتیرش د غلس په افغانستان کې د تیر کال د می د میاشتې حملې ته چې په کابل کې په یو خونځي مخې ته وشوه او نږدې نوي تنه پکې ووژل شول او 240 نور ټپیان شول هم اشاره کړې ده. ګوتیرش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې هم چې جګړې او ناامنۍ تر ډېره خارجي سیمو ته غځېدلې وي ملکي وګړو ته ډېر تلفات اوښتي. تر اوسه په دې هیواد کې د څه باندې 400 جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په تور رسمن څوک یا کومه ډله نه ده تورن شوې او عدالت ته نه دي راکاګل شوي. نور به په دې رپورت کې واورو.
قادر دانش نومیږي د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوی بریټ کې د وژل شوی اتلس کلنې زرغونی تر دی. وای پر خوانزي بریټ جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه ده چې باید د پیښو چړل شي، عامل پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي برید ته په اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولی. انتونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خونځي برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه د زده کوونکو، ښوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې نوي تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. خغله ګوتریش وایي د جګړې ټول خکیل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول خکیل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منه دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلای شي.
د طالبان حکومت ملي بس ته صدای د پلازمن کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 102 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم خوښ دي چې ملي بسونه بیرته فعالېږي. نور په دې رپورت کې
په کابل او یوشمیر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلو په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 12 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسول رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغبل شوی بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی. که لګول شوی هم وی ټایر بیترې دروغنیتو برخه ځینې پرزی چې ورته اړتیاوي هغه ورته اخیستل شوی چې دومره پیسې نه کیږي. خو هغه شپږ سو یو بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکاريږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
ښاغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. که څه هم ښاغلی امان نه وایي چې په بیا رغول شوي او ښاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوي دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوي دي. مخکینی حکومت هم په وار وار د خراب شویو ملي بسونو د جوړولو خبره کړې و چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیته وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپله نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډیره هوارې شي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډیر بسونه هم هند ورکړي دي او دا هم یوه نړیواله موضوع. د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لور له یوه کډوال عراقي سره واده وکړ. د دوی واده 2 ورځې دوام وکړ. ناوې پکې داسې جامې اغوستې وې چې د الماسو له غمیو ډکې وې. نور به له احمد شیبره واورو.
د شاهزادګۍ فضیلا او عبدالله نبیل هاشمی واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناوی او زوم داسې جامې په تن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شول. په برونای کې بي سیمه ایزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په 9 میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجره شوې، کاناډایي تابعیت لري، بیا برونای ته تللې، هلته یې انجینیری لوستې ده. د شاهزادګۍ فضیلا او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شاهزادګۍ فضیلا 28 ده. پاچا 12 اولادونه لري چې دا یې 9 ده. دا شاهزادګۍ د برونای د باسکټبال د ملي لوبډلې کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماسټري کړې. د برونای پاچا حسن البلقیه 50 دی. دی له 1980 کال راهیسې د برونای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا 40 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د برونای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډېر په شان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدی ودونه هم ډېر مجلل وو. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بې ساری واده.
په همدې راپور سره د خبرونې ورستۍ برخه ته ورسېدو. د ازادي رادیو خبرونې بیا هم دوام لري. زموږ د نن ورځې ورستۍ خبري مجله پاتې ده. د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په سل شرپینځه څپه صافه وزي اورېدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.